وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونه تمخ کی درځ خبرون مطلب دلار شو خبرونه تلرو یو شمیر متقیدونو پرون شنبه په کابل کې پیوې احتجاجي غونډه کې وختونه وکړه چې د دې ماشونه نه دی ورکړي دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مختار ټول شوي وو. ځینو متقیدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د لامل چې دوی تقاعدي ماشونه دی ورکړ شوی هر شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو ګماري. په 2023 کال کې بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقیدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقید نو د ماش ورکړي ماګر سره د دې چې د دوی د تر واک لاندې درو کلونو زیات وخت وزي د پروسه تر څو پورې نه ده پیل شوی. طالبانو د حکومت د اطفای او لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اروپي خه کې لږ تر لږ شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي دي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلي اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر نن سهاره 4 بجو پورې دوام وکړ. ځایي رسنۍ وایي چې دی ورپیخه کې د سرمال تاونه نشوي خو تر اوسه پورې سرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وخت د بیا ست افغان کډوال د استل بیر پیل کړی تر اوسه پورې چې باندې 400,000 افغان کډوال واسي د تور حمله لري افغانستان ته لیږدول شوی دی. دا نور ورځ نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستان او باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لاره افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د رادیو بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز په بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدې د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړ شو چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې یو پخوانی ټویټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 2 درجې و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 بجو او 30 دقیقې وشو مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې و. وروسته دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لوري د انجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې د تهران پولیس اعلان وکړ چې د دې انجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیزل شوه. همدارنګه موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزایمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قماندانۍ د معلوماتو مرکز د شنبه پورې عقرب 12 د خپرې شوې ویډیو کاروالې تایید کړ او ویل چې د پیښه د عقرب 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیس د خبر پړنې مخې غزوانه خزه چې ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو له امله قضیه مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قماندانۍ په خبر پړنې کې دنه د سرګند شو چې آیا انجلۍ نیول شوې کې واځي د غیر لپاره قضیه دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي. افغانستان کې لا خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وای هیڅ ډول مرسته ورسره نه دي شوې.
چې یو چشم نه لرم، یو چشم په کور کې درې.
په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالانو سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي چې خبرالان او رسنۍ باید د پټوکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزات پراپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غونه خبرې سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پانه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي لی چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبره کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو دا شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنوی مالی کې محدودیت او درسنوی اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنوی حرفوي کار غیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنوی یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنوی لالارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسو
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کړي، خبريالان انتر دې تهدید کړي تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نه کړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت په اړه لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکوونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د ګازو د تولید په یو شرکت کې د اورلګیدنې له امله دوه تنه مړه او یو اتیا نور په سطحي ډول برسیران ټپیان شوي دي. نور جزات د سنا کاکړ په راپور کې.
دکانهای دروازه‌هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د درخان کلا د سیمې اوسیدونکو جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د ګازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی. هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکانهایی که در نزدیکی همین اتفاقی که افتاده بوده،
هغه دکانونه چې سیمې ته نږدې و ډېر زیان لیدلی. یو هوټل هم د اورلګیدنې سیمې ته نږدې و، هغه هم زیانمن شوی. د دکانونو دروازې خرابې شوي او شیشې ماتې شوي دي.
شیشه هایی که دکانهایی که شیشه ای بوده، شیشه هایش تخریب شده و شیشه ای نمانده برایشان.
د سیمې اوبل اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې دا اورلګیدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویرونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان وېرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده. د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګیدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اوروژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمیرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کیدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګیدنې له امل چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې له امل شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګیدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیطزیس له لحاظه اکثران هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګیدنه سه کې کمپنی کې وشو، دغه شرکت سه الته فعالیت درلود، د کوروب مینس کې احداث شوی بنان اوس خلکو تم دغه د انفجار یا سوزیدلو اضرار رسیدل سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګیدنه رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې ورته د اورلګیدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اوروژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسېدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلې دي، خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هېڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاسه او ګریبان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 20 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپان خبر شوی ویلي چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لالارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کونډې پاتې شوی دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوی دي دوی فقط هغه فامیل نه پاللی دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټوله مویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختم کړي نو غوړه ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 12 د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې لنړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په بي 250 ستراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ سره رسیدلی دی. له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپین مړې له خوا تهران ته خبرداري پیغام پړې راپور کړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د هم ویلي چې سپین مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوی برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل د سمت سروان پر راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له رنګیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونشو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې دستکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنګونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه پلومړیو ورځو کې ل خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 مو میشه کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې مې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی. تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تیرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي،
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نور اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنه سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلی دي او له دې سره هم الاکسیوس وېپاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. د دغه راپور جزئیات به وسپورو.
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمند وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنیټه او اندازه نه معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیروش په شومیاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده، لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمانه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازې بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازن زری مغازي بیرته پاله کو او له وېچ خلکو ته خدمات وړاندې کو او بیت خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات ندي ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر وسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار وسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنۍ کې دا هېرېدل او خلکو ته دا ویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او خلکو ته به په کمه بیا او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکو سفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستری دام د لزر پر خوخیو خوختنه مدا چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشټون د خلکو بې روزګاری چا د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرق شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمن دي، خو دا چې دغه اقدام به څنګه او له کوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غنې نورې پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري ځنه په کوم چې صدا ول دا کول چې زکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په کال کې دي. دا شرکت بسونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي.
لو به وصل خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا سرګندونی داسې محل دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو سیدونکو له ازادي رډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو لړوړوالي شکایت کړي او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتی رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 څلور سو شل دوا ویشت یو لس څلور ویش پینځه سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. یو شمیر متقاعدینو په کابل کې په احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی معاشونه دې ورکړل شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخې ته راټول شي وو. ځینې متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاعدي معاشونه نه دي ورکړل شوي، اړ شوي چې خپل ماشومان په سخته کارونو وګماري. په 2023 کال کې لیبیا واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزلای دا کړې چې د متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدی چې د دوی تر واک تر دوه دریو کلونو زیات وخت وزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوی. د طالبانو د حکومت د اطفایې او د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیخه کې لکتر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصاري د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوختي، خو کره اندازې له څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو دوام کړی و. د پغمان په قلعه ادرخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پوری دوام وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایي بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخت کې ګو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څنګه کوم کنه چې زو باندې اولاد الله راکې الله پاک رحمانه راکړي په تر اوله دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوز ده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو اروپایي بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام تر څنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي. د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملی کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا گروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام ښیي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2021 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون معتادین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2021 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي The نشی موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابر کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکي د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب شوی چې په ښار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر ازی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکو له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د گازو شل کیلوی د باغ لا کوي او پسل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورین کې ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد 2 ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستر کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينې
کله چې د کار زمينه نوي برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوي کده خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشې مواد رانيسي
خلدري او تامین وکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکو وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوي ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون پوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته درس کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشول عمله د سر او غیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري د پله سر کار ما ډېر کړو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا ما ته په کار کې بس د سړي سره صرف شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول خشه خاره کې د پسه د سوچ په مختلف شو خلاص هم ته نو تشه وګ مرض غوندې شو بیا دلته پوډر تم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې د شو اخره 300 400 انتر 500 روپۍ پر سر د معاملو نام دی جو جین د ما لغما کې سزم کاغه مې بخارسا کړه و دې چې بغلا هم را دې چې الله نه شکر گزار الله سم نه دا شواله مشرو مې د خارج کړه ان تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاص خدا نه خاص اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در وانه مې مکه خرص کړه درې بیس پیجا مې خرص نش په سال وی غره نور مشکلاتونه خو رنگ خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د غیو شه زه د کوم چې زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زما دي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې شه اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړه په تر ول د دې غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې د جګر خونی شر سوي مور په حاصل برنګ تر د قتل وېزو یا نه اول خبر خیره وکړه او کړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه د پاګي په پس په لم کې ما ته په خوله راکو چې زه دا وکړم دا مې نه مند لرنه کې چې شال کې دوه ورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو کو شوتو واخو ځای پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خو د معشوم هغه خوښته نه وي وجه چې شي ټول عمل الهات معمول مې نو کو په کور کې خوشحالي خو په خسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې سوال اسکل نه ده بل دول اسکل نه ده زوی مې ول اسکل نه بل زوی ماته کلن همو شو لمتا نه مکتب کې تعالی ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمالي په دې لوخه ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه تیری ویل بيستان کې پوري دور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ماته ری ودلې دا اته دا چې زړی ما چو دا مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو دلنه مې الله خبره او په درې مورز ما د خاطر کټ کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو لمیوانس خ ذهنی تمرکز اخیسته او لاولاد اچولای دی.
آیا په هدا لاست آیا په هدا لاست په امیدوار امور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي بایز شرط دی جنین یا سر د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې د عصب تنبیه شي ماشوم چې په ژوند کې هغه رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي زمون کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کله چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې دا کې لامبو یا شنور د ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولای مخدره مواد د مایع کې ګټيږي باعث دي کې چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي مجموع کې مخدره توکي د چرس نیولې تر میټامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیز دی کته کې دغه استیمولون یا تحریک کون کی مواد مثلا کغه کې شیشه رازی هغه کې نیکوتین رازی هغه کې نور مواد رازی د تحریک کون کی مواد چې د عصب تنبی کوي چون دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات ام مور باندې کوي ام د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایا منیوتیک یا اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنا اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولی وزړل اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نجاو دا غمازا نوی تیجا او بو گرو چی چوکی گٹی
یار فریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشه شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بکڑی دی تا دستا دے پچکاری بمبرا کا چی اول زان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تخ پلان دے پیچکاری بمبا نہ لری
بولا بمبا سکو بابا دا یا وا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا کا چ د پوڈرو پوڑے رانی سی یو بمبا ام رانی سا
یار بریا لے لالا تو د پیچکاری پر یو بمبا دمر بخیلی کے ہاں
مخینی نکوم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوما ما ویل ناروغ رکین کی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر ہم شوی والا
خان داما زر اشتیا درتا وایم زر خواست انام پچلو ناروغی وقتا یم تو ولی خبل جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی اینگی ظالما
گورا دا زړه بمبا دا دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیني والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسی خوش چٹی خبری دی زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبر اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
ځانو چې زما خبره نه مانې دا د بمبه واخله.
د فرید پلار یو خبره می درته کوله.
خوایا څنګه خبره دی راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بسترې دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب می دا دی چې الک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
خزه بیخی می خوخه ده. ما هم دغه چرت و حاله او.
آقا دای بشیر زوی میم راغی.
خوشو چه بشیر راغی. لده سر با هم مشوره او کو.
مرگه سلام علیکم.
و علیکم زوی استره مسی.
خیر بشی. بابا سلام علیکم.
و علیکم سلام. رازه زوی دل تا پا دغه توشه که که نه. خواه زوی فرید سنگه او.
فو.
دکترانو چه ویل؟
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کور ته بوزی زتی.
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه.
الهی شکر چې جوړ شو. خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه. اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی. خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
ولې څه خبره ده؟ ګل غوندې ځوان دی. اوس خو د پوډر نشه هم پریښوده.
بابا د پوډر علاج وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایا فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی. معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډس؟
هو ایډس.
ایډس بیا څه بلا ده؟
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو؟
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضی د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډس اخته و فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی. ایډس به یم ښه شي. واده به ورته وکړو. میراث کیږي خو به نه. خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوي؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت. د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا پوښتنه مې وکړه. ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته. بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نشو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکڑی پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکڑی پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی کل دبدو سفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زڑکی اسیر شوی بولا اوچ سا مکرل ماتھا غد اورو زنزی رونا
افسوس سیاد نے موت کل وزرونا